اوردونکو ستړي مشي دا مشال لري دا زم تاسو قربا سره لمومند وخت شوي شپږ بجې په دې خبري غړې کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. نه خپني غوته استا معلومات درکو چې ایران ولسمشر له پاکستان تللې دي، هغه خپل سفر پای تر رسولې دي. په دې با تاسو نه خپني معلومات درکو، دغه راز نور هم په امنیتی مسلو او سیاسي مسلو راپورونه لرو. تر هڅه مخکې تاسو سره ساتھ تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. پلومید هم خبرونو سرټکی د ایران ولسمشر د پاکستان د روزنه سفر پای تر رسول نن خپل هیبات تستون شوی. د پاکستان د قانون وزیر ویلی چې په زوره د ورکل شو کسانو مسله په یو ورځ نه شهلیدلې. او ملګرو ملتونو د غزې په دوه روغتونونو کې د ډلیزو قبرونو په اړه د پلټنې غوښتنه کړې. اوزه خبرونو تفصیل د ایران ولسمشر د پاکستان د روزنه سفر نن پای ته رسول او له کراچۍ څخه خپل هیواد ته ستون شوی. د پاکستان بنوچر وزارت نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې سید ابراهیم رئیسی په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې له چارواکو سره خبرې وکړې. په بیان کې راغلي چې له دواړو غاړو چارواکو ګټورې خبرې وکړې او د تجارت د رابطو توانایي او د ولسي وګړو ترمنځ د راشه درشه په ګډون په نورو برخو کې هم د همکاریو پر زیاتولو سلا شول. رئیسی د اپریل په دوه ما اسلام آباد ته رسیدلی وو. پر همغه ورځ یې د پاکستان له وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدلی وو. تر ملاقات وروسته ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال رئیسی ویلي وو چې له پاکستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ کچه لس ارب امریکایي ډالرو ته د رسولو موافقه کړې. د پاکستان د قانون وزیر ویلي چې په زوره د ورکړل شو کسانو مسله ډېره پیچلې ده چې په یوه ورځ نشي حلېدلې. اعظم نذیر تارڑ پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وزیر او تولا تارڑ سره یو ځای خبري غونډې تر وینا پر مهال زیاته کړه چې دا ستونزه له تیرو څلورو رسیزو رهیسې روانه ده.
حکومت لخوا د دې ستونزې د حلولو په جدیوالي کې کمی نسته. دا د څلورو لسیزو راهیسې روانه مسله ده، نو شایي په بیړه یا د چا په خفګان یا په ټولنیزو رسنیو د کړې خبرې او آن د عدالت په حکم هم په یوه ورځ نسي حلېدلی. د دې لپاره اوس هم ډېر زیات کار کولو ته اړتیا ده.
تارل زیاته کړه چې په دې مسله کې د دولتي ادارو د لاس لرلو دعوا په کلکه نشي ردېدلې، خو بیا ویل چې په دې اړه یې شواهد نه دي ترلاسه کړي. د په خبره په پاکستان کې په 2011 کال کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن جوړ شوی وو چې د شاوخوا 2200 بېدرک کسانو قضیو کې یې 2900 هوارې کړي دي. خو د لا درکړل شو کسانو لپاره فعاله سازمانونه د ورکو کسانو شمیر په لسګونو زره یادوي. هغوی د خلکو د ورکولو تور د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو پورې کوي او دعوه کوي چې ځینې لدره کسان په جلین خطو کې وژل شوي هم دي، خو پوځ او استخباراتي ادارو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د خبر پښتونخوا د اورکزی اوسیدونکو او سوداګرو تر هغې وروسته احتجاجي جرګه کړې چې د پاکستان د اوبو او برېښنا چارو ادارې وابډا د ځینو بازارونو بجلی قطع کړه. هغې ادارې له دوکاندارانو غوښتي چې میټرې ولګوي او پر کاروباري نرخ ترې برېښنا واخلي. وابډا د کورني استعمال لپاره بجلی په ارزان او د کاروبارونو لپاره یې په لوړ قیمت پلوري. پرون سوداګرو ځای خلکو په میاشتي مینه کې جرګه وکړه او بازارونو ته یې د بجلی بحالولو غوښتنه وکړه. د میاشتو بازار د تاجرانو د اتحادیې مشر حیات خان جرګې ته وویل چې د اورکزو په بازارونو کې سوداګریزې هلې ځلې دومره زیاتې نه دي چې دوکانداران په کاروباري نرخ بجلی واخلي. هغه وویل چې که وابډا له خپلې پرېکړې په شانه شي، نو احتجاجن به ټول بازارونه وتړي. ملګرو ملتونو د غزې د جګړه ځپلې سیمې په دوه لویو روغتونونو کې د هغو ډلیزو قبرونو په اړه د روښانه، شفافې او معتبرې څېړنې غوښتنه کړې چې د اسرایلي پوځیانو لخوا چاپې ورباندې وهل شوې وي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان دوجارک خبریالانو ته وویل چې باوري پلټونکي باید هغو ساحو ته لاسرسی ولري. نوموړي زیاته کړه په غزه کې د حقایقو په اړه د راپور ورکولو لپاره د نورو خبریالانو اړتیا هم شته چې په خوندي توګه کار وکړي. پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر ولکل تورک ویل چې هغه په غزه خار کې د شفا طبي مرکز او په جنوبی خار خان یونس کې د الس روغتون ویجاړولو له امله ویریدلې وو. دا تر هغې وروسته ده چې د اپریل پر 28 په غزه تړنګ کې د فلسطین ملکی دفاع ډلې وویل چې هغوی د خان یونس د مرکزی روغتون په انګړ کې په یو ډلهییز خبر کې 283 جسدونه موندلي دي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په نوم د شل اور کرکټ په سیالیو کې نن دلی کیپیټلز او ګجرات ټایټنز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د دلی په ارون جیټلی لوبغالی کې د اپریل 3 سیالي د پیښور پر وخت ماسخوتن پر وو د کابل پر 6:30 پیلېږي. او بلخوا د پاکستان او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 لوبو د لړۍ څلورمه سیالي هم سبا کیږي. ټاکل شوی چې هغه سیالي د لاهور په کزپی لوبغالي کې د پیښور پر وخت ماسخوتن پر 9:30 د کابل پر 9:00 پیل شي. تر دې وړاندې یوه سیالي پاکستان او یوه نیوزیلند ګټلې او یوه د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې. د دواړو لوبډلو ترمنځ به وروستۍ سیالي د اپریل په 8 د لاهور په کزپی لوبغالي کې کیږي. یو تر دې مهال مشال خبر. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د ایران ولسمشر د پاکستان د روزنې سفر نن پای ته رسولي. پر دې باندې خپل غل اسلام آباد معلومات درکبو. او د بلوچستان حکومتي کمیټې په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر د حزب اختلاف جماعتونو او ناراض بلوچستانو سره خبرې پیل کړي. خو د حزب اختلاف یو سیاستوال وایي
د متنازع کمیټي د دغه ځای سیاسي ګوندونو او هغه خلک چې وسلواله مبارزه کوي هغه د خلکو ته په خپل د شک په نظر ګوري او د خلک د استابلیشمنت طرفداران بولي.
د پاکستان مرکزی حکومت بیا وایي چې د لادرک بلوچستانو د مسلې حلولو په هدف یو کمیټي جوړوي. خو د لادرک کسانو د میندل لپاره مبارزه کوونکي وایي ځینې قوتونه کمیټیانې خپل کار ته نه پرېږدي
او هغه کمیټیانې خپل کار ته نه پرېږدي. بس ګورو چې دیسه کوي خو موږ به امید ښه ساتو زموږ خو مثبت سوچ یاره چې دې یو ښه ریزلټ راوځي.
او ډاکټران وایي چې ورزش انسان خوشحاله ساتي او ذهني ناروغۍ ختموي.
کله چې باډي فزیکلی اکټیو ایکسرسایز ډیر کینو هغه باډي کې انډورفین هورمون ریلیز کیږي. کله چې انډورفین هورمون ریلیز کیږي نو مطلب هغه کس او خوشاله فیل ځان فیل کوي خوشاله.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورل چې د ایران ولسمشر د پاکستان د روزنې سفر نن پای ته رسولې. نو موړي په دې سفر کې د پاکستان د دریو خارونو سفرونه وکړل او له چارواکو سره په دوړخیز د چارو خبرې وکړې. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلي له پاکستان سره د دوړخیز سوداګری سطح لس عرب امریکای ډالرو ته پر سولو موافقه کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو په ملاقات کې د ترګرې د ختمولو لپاره د ګډو هڅو کولو موافقه هم کړي. ایران ولسمشر پر داسې مهال پاکستان ته تللی وو چې د روان کال په پیل کې د تهران او اسلام آباد ترمنځ تنګلتیا پیدا شوه او دا ورځ په وروستیو ورځو کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په منځني ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. خبر دې خبرې کو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره. طاهر خان صاحب ستړي مشي او استاذ نبا لومبی پختنه هم دغه وی چې کما ګډه یا شریکه اعلامیه جاری شوه د نن دغه سفر په لړکی کداغي په اړه تفصيلات لومبی سمګ اردن کو تور کې مننه بوي.
سلام تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته 28 نکاتی ګډه اعلامیه د ایران د ولسمشر پاکستان ته د درې ورځنی سفر په پای کې لګه شی موړاندې هغه په اسلام آباد کې خبره شوه ده. او دغه اعلامیه کې که اول لار شو نو زیات فوکس کو ګورو ناګه په تجارت په سوداګری دی او اقتصادي تعلقات باندې دی. اور نه نقطه پکې لار شو یو خو پکې د چکم سرحد دی پوله دا دغه ذکر شوی دی چې دا د امن او د تجارت لپاره په یو مرکز باندې بدل شي او د پاکستان او د ایران ترمنځ شاوخوا 9.5 کیلومتر ګډه پولم ده. او بیا دی دواړو په دغه اعلامیه کې باندې اتفاق کړی دی چې د مخادره موادو د منشیاتو د کاچاک د سمګلینګ مخه ونیول شي او دغه رنګ د پیسو ناقانونه چې کوم کاروبار دی دغه مخه ونیول شي او د خلکو تختولو دغه د دې شنو مخنیوي لپاره د فوج ترمنس د سیاسي همکاري او د غرنګي امنیتی ادارو ترمنس په همکاري باندې توجه خبره شوه دا او د سوداګرۍ د پراخغولو خبره شوه دا او په دې اعلامیه کې هغه مخکې څنګه ذکر کیده د لس عرب ډالرو ته په راتلونکو 15 کالو کې تجارت دواړه خیزه هغه در سوالو خبره رحمن اوس په دې اعلامیه کې شوه دا دا وخت شاو خوا دوا عرب ډالر د پاکستان او د ایران چې کوم تجارت ته حجم دی بیا د ګیس پایپ لاین خبره شوه ده چې د ایران نه پاکستان ته به ګیس راځي او دغه رنګ د ایران نه پاکستان ته رښنا بجلی د پاره چې کوم د بجلی لاین دی دا غي باندې خبره شوه ده چې د زر تر زر پوره شي او پاکستان او د ایران ترمنځ آزاد تجارت معاهده زر تر زر حتمی کول دا غي په دې اعلامیه کې خبره شوه ده او بیا په دواړو بلوچستان کې پښتونستان بلوچستان د ایران او دغه رنګ د پاکستان بلوچستان دا غي ترمنس لکال تر ترکیه خبره شوه چې دواړه هیوادونو پای کې خپل رول لري چې بهار او د گوادر ترمنس د تعلقاتو خبره شوه چې کمال ته بندر دی او دلته بندر دی چې دی یو بل سره او تړل شي وصل شي بیا د افغانستان ذکر شوه دی او په دې اعلامیه کې دا داوه شوه د تور لګول شوه دی چې په افغانستان کې ترهګر ډلې موجود دي او د دې لامیه په ټکو دغه ترهګرو ډلو هغه ځکه چې ترهګر په خپل لفظ استعمال کړي دي هغه د سیمه او د نړۍ ته د غوا خبره شوې ده او بیا د زیاتې همکارې چې د ترهګرې مخه ونیول شي د دې خبره شوې ده نو بهر نور پکې وړې وړې خبرې دي
بالکل طاهر خان صاحب
دغه ترهګرې مخنیوي
بالکل تاسو چې کومې خبرې وکړې په خاص توګه کوم لوزنامو ذکر تاسو کو چې دوه هیوادونو ترمنځ شي بي نو پښتانه دا راپورته کیږي چې تاسو ته څنګه پته ده چې د نړیوالو هغوی په ایران باندې بندیزونه لګولې دي تر دې پورې هم ویل شو چې د ایران سره به څوک تجارت نه کوي دغسې په داسې حالاتو کې دغه تړونونه لوزنامې څه ګوري چې دې ته معمولي شکل ورکړل شي که نه
چې د دې ګډ اعلامیې مونږ کوم جبه وګورو استعمال شوی دا نو ډېره محتاط ده لکه د ټول لوی منصوبه چې کوم ده د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین تاسو بیا د چیکره دا پروژه شروع شوه د نوی پالیسی ده کینو هغه وخت کې به دیتا لکه د ایران پاکستان او انډیا آی پی آی به ورته وي خو هندستان تی بیا وته ځکه د امریکای دغه یو خطر وو د بندیزونو نو او دنیا تیار هم نه و چې په دې پروژه کې هغه پیسې ولګي ځکه ډېری مالیاتي ادارې خګوري چې په دې باندې د امریکا او د لویدیز او د مغرب او د نورو هیوادونو سره یو موقف دی اوس دیتا آی پی وی لکه ایران پاکستان پایپ لاین خو په دې ذکر خوشو دی لیکن هغه ډیر قوي او ډیر د پزور باندې اثر د خبره شوی دی چې د دې پایپ لاین او د غرنګ د برېښنا د پارچ کم ترانسمیشن لاین دی دغه په اهمیت باندې ټینګار شوی دی نو دلته پاکستان هم یو ډیر محتاط جبه استعمال کړ تاسو به یاد وی چې 13 ورځ د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په بیان کې د پاکستان نوم په نو اخستل شوی لیکن د ایران د ولسمشر سفر پترس کې د خارجه وزارت ویان ویل یو په امریکا کې چې هغه ملکونه چې څوک ایران سره تجارت یا نورې معاملې کول غواړي نو باید چې هغوی د امریکا د بندیزونو خطر دا غینه خبر وي نو پاکستان د لپاره یو مشکل حالت خو دی چې څومره پاکستان تلی شي مخې ته ایران سره دغه د موحدو ذکر چې تاسو کولی کاته موحدو باندې دستخطم شوی دی او دا اعلامیه خو دا لکه ډیره جامع او ډیره لویا او ډیره اوږده 28 نکات اعلامیه ده د پاکستان او د ایران
سم ډیره زیاته مننه تر خان صاحب د مشال ډیو همکار او تاسو ته معلومات درکول شي د ایران ولس مشر د پاکستان د سفر پر مهال څه قسمه موعدی کړی په تر غریبانه سبا شوی دی دغه سي د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې شوې دي خو بیا هم باز تاسو مچې اروپای ټولنه پر ایران د ډلیز وجنې د وسلو د خبراوي د بشري حقوقو د سرغړونو او روسیې ته د بي پيلټ الوتکو در سولو په تړه د بندیزونو څو پروګرامونه لري دغه راز نور هم ډیر بندیزونه دي په ایران باندې نو هم په دغه تړه مونږ تر خان صاحب سره خبرې کولې ل مشال ډیو سره اوسې
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو
مشال ډو ته وګستې اوس راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې د لدره کسانو موضوع یو ځل بیا تود شوې ده او همدې ته د ځواب ورکولو لپاره پرون د دې هېواد قانون او خبرونو اطلاعاتو وزیرانو په اسلام آباد کې ګډه خبري غونډه کړې ده. د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ خبریالانو ته ویل چې د لدره کسانو مسله پیچلې ده چې د په خبره په یو شپه کې نشي هواری دی. البته نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف به په دې اړه ډېر زر کمیټه جوړه کړي. د بشري حقوقو فعالان د قانون وزیر له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. دوی تور پورې کوي چې د پاکستان جاسوسي ادارو په لسګونو زره کسان ورکړي، خو د قانون وزیر دا شمیر کم خوولې او ویلي چې د ادارو لاس لرل نشي ردېدلې. البته د بشري حقوقو فعالانو د لدره کسانو خپلوانو کافي او کوټلي شواهد هم وړاندې کړي. په اړه له اسلام آباد رشید خټک راپور راکوي.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکتی ویل دی چې په صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتنې په خاطر د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر زیالنګو په مشتابه کې یو کمیټه جوړه کړې ده، کوم چې به د صوبې د امنیت په باب داسې پلان جوړ کړي چې امنیت نور ټینګ شي. نوموړي د خبره د اپریل په 23 نیټه په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه.
مختلف جماعتونو کے ساتھ اس سلسلے میں بات کریں گے، بلوچ زوما سے بات کریں گے.
وہ کمیٹی به د بیلابیل سیاسی جماعتو او بلوچ مشرانو سره خبرې کوي او هغه کوم قدمونه دي چې د بلوچستان د امنیت وضع
وبخي. تاسو څنګه ان سم ریپورت وړاندې کو، دغه ریپورت هم تاسو ته لګه شبکې وړاندې کوو، خو موږ تاسو ته دغه ریپورت باندې معلومات درکول چې په پاکستان کې د درک کسانو موضوع یو ځل بیا تود شوې ده او همدې ته د ځواب ورکول لپاره پرون د هیواد د قانون خبرونو اطلاعاتو وزیرانو په اسلام آباد کې ګډه خبري غونډه کړې ده. بلخوا دغه وبخي د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ خبریالانو ته ویل چې د لدره کسانو مسله پیچلې چې د په خبره په یو شپه کې نشي هواری دي. البته نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف به په دې اړه ډېر زر کمیټه جوړه کړي، خو د بشري حقوقو فعالان د قانون وزیر له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي دي چې حکومت د جبري لدره کشو کسانو په موندلو کې سنجیده دی، خو دا یو پیچلې ستونزه ده او په یوه ورځ کې حل کېدل امکان نه لري. په 23 اپریل په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال د اول چې وزیر اعظم شهباز شریف د جبري لدره کشو پلټنو هدایات ورکړي دي او په دې لړ کې به یو کمیټه جوړیږي چې دغه پلټنې وکړي. د اول چې په یاده کمیټه کې به د پارلیمان نمائندګي هم وي، خو په اسلام آباد کې د جبري لدره کشو کسانو د موندلو لپاره د 13 کلو رسې کار کوونکي ریټایر کرنل انعام الرحیم وایي چې داسې کمیټۍ او کمیشنونه پخوا هم جوړ شوي دي، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړی. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
اب تک جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھی، یہ مسئلہ دراصل شروع ہوا پرویز مشرف
روز پر جسمر حکومتوں نے رگلی دی، یو ہم پدے کے سنجیدہ نہ ہو دا کسا دا پرویز مشرف تا وقت نہ شروع ہوا زکر چی خاغا دا خلق و رکول و پالیسی اختیار کرے ہوا دا خاغا پس جسمر حکومتوں نے جوش ور قدم مسلم لیگ و قدم عمران خان و دوی صرف وعدے وکلے کمیٹا یہ جوڑ کے خدا سنزا حل نشوا او د افسوس خبره ده چې د عدالتونو رویه هم دغه سده. د نذیر تارړ سره د خبره هم سم نه ده چې 9000 کیسونه حل شوی دي، څوک هم دا نه وایي چې څومره لدرک شوی کسان مندل شوی
دي. یہ بتایا جائے یہ بتانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے.
د قانون وزیر په جبري لدرکیو کې د ریاستی ادارو لاس لرل هم رد نکړل، وی ویل چې ردی کوم ثبوت نشته. د جبري لدرک شو خلکو د خپلوانو جوړ کړی تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس ان پبلک سرویس ټرست د خیبر پختونخوا کوارډینیټر افتاب علي شاه وایي چې د حکومتونو د ودو به وجود په پاکستان کې د جبري لدرک شو خلکو شمیر هر کال زیاتیږي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل،
ججان دی یا سیاسی خلق دی کفرس کا غپ کی مخلص ہومی خود دا سی یو خفیہ لاسی دا سی یو پٹ لاستا چ اغا او دومره طاقتور دی چ اغا په خو سیاسی خلق باندې هم اثر انداز کیږي او په عدالت په کار روی باندې هم اغا اثر انداز کیږي او کم کمیشن چ جوړ دی دا اغا باندې هم اثر انداز کیږي او دا قسم کمیټیان چ دی په کمیټیان باندې هم دا غو اثر ډیر زیاتی او اغا کمیټیان خپل کار ته نه پریدي غوز ګورو چ دی سکے خو من به امید خساتو زمنګ خو مثبت سوچ یاره چې دی او خري زلت راوزی.
په سواد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ اتول جان وای چې په ملک کې تر ټولو زیات پښتانه او بلوچ په جبري توګه لترک کیږي، حکومت یې سم شمیر هم نه خای. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل،
لکه زمونږ د پی ټی ایم بالا ملګری داسې دوه به اوچت کړل او پشپک شپږ به ووته اته میاشتې به ورک ځینې ملګري زمونږ وسوم ورک دي. په دې کې ما ته حکومت سنجیده نه ښکاري، دا خو د خالص د خلکو د سترګو تورولو دپاره داسې کوي. میسنګ پرسن په دې ملک کې یوه ډېره لویه مسله ده. بلا خلک میسنګ دي، څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قوم پرستۍ په نوم باندې، څوک په یو نوم څوک په بل نوم. دلته چې کومه اجاره داري ریاستي ادارو ځان نه جوړه کړې ده، بلکې زمونږ د پښتونخوا اسمبلی خو پکې دا حد هم کړی دی چې بیا اکشن د نیډ اف سیل پاور قانون پاس کړه دی چې بغیر سر واران نه او دا هر ټیم باندې ته سړی اوچتولی شي. ادارې
هم دغه شان په اسلام آباد کې د جبري له درکه شوو خلکو په ډېرو مقدمو کې عدالت ته د وکیل په حیث پیش کېدونکي ایمل خان مندوخیل و چې حکومت ته څو وره د درکه شوو خلکو فهرستونه ورکړل شوي دي، خو هیڅ عملي ګام نه دی پورته شوی.
زما په خیال چې دا کوم د سرکار د وزارت قانون او لخوازه یا د وزیر اعظم لخوازه چې درکو خلکو پاک لکم بیان جاری سو دي، دا صرف او صرف پولیټیکل سټیټمنټ دی. نور په دغه باندې د عملي کار کولو هیڅ امکان هم نه لري، بلکې په دوی په دا ښه باندې پوهېږي چې دا کار دغه خلک ورکړي چا دي او په کومو ټارچر سیلزو کې په کومو ځایونو کې دا خلک پراته دي. خو بیرته هم سرکار او دا حکومت ټول دومره بې بسه دی چې هغه دغه حق له هیڅ کار نه دی کړی او نه مختم هیڅ امکان لري چې د بابا والا سجدګي زار وکړي.
د جبري له درکې د پروتون د پر په کال 2019 کې یو کمیشن جوړ شو او بیا د عدالت په حکم یو کمیټي هم جوړ شو. د دې سره سره په مختلفو عدالتونو کې د ورکشاپ کسانو د منډل د پر مقدمه هم شوې دي، خو دا ستونزه تر اوسه حل شوې نه ده. د اسلام آباد های کورټ یو دوه کسیزه بنچ به هم په 15 اپریل دغه سوي مقدمه چې 15 کله په خاص ثبت شوی و اوریدنه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د بلوچستان حکومت ویلي چې په صوبه کې د امنیت ټینګول په خاطر د حزب اختلاف ګوندونو تر څنګ ناراضه بلوچانو سره یې خبرې اترې پیل کړې. دا خبره د صوبې وزیر اعلی میر سرپرست بوګټي په کوټه کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. ناراضه بلوچانو د حکومت د دې تازه وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. البته د تیرو حکومتونو لخوا هم دا ډول هڅې شوې وې، خو څه نتیجه یې نه ورغلې. تفصیل له کوټه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکړه.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي ویل دي چې په صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتنې په خاطر د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر زیالنګو په مشتابه کې یو کمیټي جوړ کړی ده، کوم چې به د صوبې د امنیت په باب داسې پلان جوړ کړي چې امنیت نور ټینګ شي. نوموړي د خبره د اپریل په 23 نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه.
مختلف جماعتو کے ساتھ اس سلسلے میں بات کریں گے، بلوچ زوما سے بات کریں گے.
وہ کمیٹی به د بیلابیل سیاسی جماعتو او بلوچ مشرانو سره خبرې کوي او هغه کوم قدمونه دي چې د بلوچستان د امنیت وضع نور سمېدلی سي. که د خبرو د لارې دا ستونزه هواره سي نور دا ډېره ښه خبره ده، او که چیرې دا نه هواریږي نو بیا دې بلوچ مشران او پښتون اکابرین موږ ته وښيي چې د تشدد لاره څه ډول نیول کېدای سي. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه د اپریل په 24 نیټه و مشال کېدو ته وویل چې کومه کمیټي حکومت جوړه کړې ده. هغه نه هوازی به اختیار ده، بلکې دا هم نه د څرګند سوي چې یاد کمیټي به د ناراض بلوچستانو سره هم خبرې کوي او کڅنګه.
دا یو متنازع کمیټي ده، د دې ځای سیاسي ګوندونه او هغه خلک چې وسله والو مبارزه کوي هغه د خلکو په خپل د شک په نظر ګوري او د خلک د استابلیشمنت طرفداران بولي. موږ دا مخه خبره کړې چې د بلوچستان مسله چې دا یو سیاسي مسله ده، په دې کې هیڅ شک نشته. دلته عموما چې دلته خلکو ګلې پات سوي دي، اعتراض پات سوي دي، هغه چې دلته په سیاسي چارو کې د استابلیشمنت لاس وهنه ده او دغه مداخلتونه دي چې هغه مشه د حقيقي کوم پرست او تندوز جماعتونو مشران چې دي هغه کوشش کړی دي شاته پات کې د هغه په ځای باندې دغه ارتفیشل او دغه خلک چې دي هغه مخته کې.
بل پلو ته د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوچ راته وویل چې د امنیت په اړه چې کومې نقطې اعلی وزیر راپورته کړې دي هغه د ټولو سیاسي جماعتو په منشور کې شامل دي. په کار دي چې دا غسخه ګټه پورته کړل شي.
بلوچستان مسئلے ذاتی وی تا ایجوکیشن بجٹ چھ دے انہان سوکا دویم دا دے چھ وفا کرسون چھ مکروز دا دا بلوچستان غرب اگا مشترک درین از مش غرط مسئلہ دا دے دو خلق چھ دے دیر بے روزگار دے اگا دا پارا دا استا غرط بادر چھ دے تفتار غرب مند غدی پنجور غدی دا چمن غدی تا دلتا دا بادر ٹرائیڈ بکایتا لگلائیز دا کا التا سینٹر جوڑ کا دا شایان گر دا راضی خلق بٹائیس وقت کہ اگا بار چھ دے ہر سنے چیک پوسٹ دا ختم دل بلوچستان تم رہنی ملائی جی اور دا وفاق تم رہنی ملائی
دلتا زیادہ کارپوہانو دا حکومت و دے گام تا یو زلبیا ہر کلے کڑے دی او ویلے دی چی اس کتل دا دی چی ناراض بلوچستان دا حکومت و دے پریکٹ تا پکم نظر گوری
خبر ادا دے چی ابل پارٹی چی اگا ناراض بولے یا دبان ناس دی یا دا انوالمنٹ دی پا اگا کی اگا سنے سنسیر دی اگا کا گواڑی چی مج راسو حکومت سر شامل سو از مج سا اگا پرابلمز دی یا مشکلات دی مج آوری گورنمنٹ اور مج باید چی گورنمنٹ سارا یو لاسوسو اور بلوچستان پا ترقی بندے کارو کو دا دی پا اگا بندے منصر دی اگا بل پارٹی بندے گورنمنٹ خو انیشیٹیو واقس دی لیکن اگا باندے ڈیپینڈ کی چی دوی تیار دی کنا دی
کچم تر اوسه دا ناراضو بلوچستان لخوا دا بلوچستان دا حکومت پر اوسه نی وړاندیز چا اکس العمل ندیش کارا سوی خود دی سخلا مخا دا تیرو حکومتو لخوا پا وار وار دا غا دول حج سوی دی کم چی دا ناکامی سر مخ سوی دی دلتا دا خبر دا یادونی ورده چی دا تیرو دول لسیرو سخا دا زیاد وقت رایی سی پا بلوچستان کی دا بلوچ و اسلوالو او حکومتونو تر منز شخره روانه دا چی لامل نه هوازی و دوارو خواهو تا پا گنش میر که مرگ جوبلا آوشته دا بلکی دره بلوچستان هم لادره کسی بیدی
مشال ایڈو تو وگست ترین تاستا راپور وړاندې کوو چې په بلوچستان کې د امنیت او دغه راز د بدامنۍ په اړه باندې بو اوس راځو یو بل موضوع ته د کرمی دکاندارانو او ځای خلکو د بجلی د ادارې خلاف هرڅال دړه ورکړې ده. دا ترقی وروسته چې له تیرو څو ورځو راهیسې د واډا چارواکو د یو شمېر دکانونو بجلی قطع کړې ده. واډا دریځ لري چې خلک باید میټران ولګوي. په اړه تفصیل د ممتاز بنگش په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا او رگزو ضلع سوداګری تنظیمونو او ځایي خلکو د وابډا یا د برېښنا ادارې په ضد د دوکانونو تړلو او د احتجاج ګواښ کړی. د اړوند محکمې چارواکو د یاد ضلع یو شمېر سیمو کې د دوکانونو بجلی قطع کړې او ویلي دي چې د بجلی میټرې لګولو پرته به دوکانونو ته د بجلی استعمالولو اجازه ورنکړي. په اړه یې د اپریل په 23مه د یاد ضلع په میشتو نومې سیمه کې د سوداګری تنظیمونو او د ځایي خلکو یوه جرګه وشوه. جرګې ته په خپل وینا کې د میشتو بازار تاجرانو د اتحادیې مشرتابه حیات خان وویل د ورګزو په بازارونو کې سوداګری هلې ځلې په دومره لوړه کچه نه ترسره کیږي چې دوکانداران د بجلی کمرشل یا سوداګری میټرې ولګوي. دوی ګواښ کړی که چیرې د وابډا چارواکي خپله پرېکړه بیرته وانخلي نو د ټولو بازارونو دوکانداران به دوکانونه وتړي او احتجاج به پیل کړي. مدني فعال نجیب اورګزی وویل اورګزو کې یو تن هم د بجلی میټر لګولو یا بل ورکولو ته تیار نه دی ځکه چې یاد محکمې ته حکومت پیسې ورکوي او د دوی سره د انضمام پر وخت لوس شوی چې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي د بجلی بلونه نه ورکوي.
د بجلی چاته سوال بالکل نه کوم. د بجلی دوه سوال چاته نه کوم کنه. نر چا سره میټر منم، نر چا سره کمرشنل منم، نر چا سره بل منم، یو شهران چا سره نه منم. ما ولا کومې پیسې 110 سره روپیه که چمونه بل کټ کیږي بل ما ته معاف نه کړي څه زوی ما نه بل نه خالي.
جرګه کې یادې ضلع نه د صوبای اسمبلی غړي اورنګزیب هم ګډون وکړ. د پخپل وینا کې ویل چې یاد محکمې د قانون پر ضد ګام پورته کړی. یاد ستونزه د ټولو قبایلي ضلعو شریکه ده او رګزو کې کاروباري مرکزونه شتون نه لري. باید د بجلی محکمه د هم وړو دوکاندارانو ته د بجلی لګولو اجازه ورکړي. په اړه مو یادې ضلع کې د وابډا یو چارواکي رحمت الله سره خبرې وشوې نو ده د اپریل په 23مه مشار ریډیو ته وویل دوی ته د مرکز نه امر شوی چې څوک هم سوداګري مقصد لپاره بجلی استعمالوي نو باید د بجلی میټر دې ورته ولګي.
بغیر کورونو نه علاوه جون 24 پورې کورونو بجلی چې ده په حال سبسیډایز غږه این علاوه هر قسم استعمال کا منټ بجلی جام په میټر به یو بل به جمع کیږي چې نه نه به کمرشل شو ټو بل دی بو غدا پر او پټی دا پر ایسو کې استعمال ای دا کا سے پمپ پہ بل انډستری واسه اور ازو کې څه داسې نشته دا کولمای دی او خپل بجلی دا بل جمع کوي.
تیر ونی اڑوند محکمی د انجڑو فیروسخیل ہیڈکوارٹر چوک کڈا بازار کوریز سانگڑا مشتی میلا انخیل او د زین نورو بازارونو بجلی کټ کړي. ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو ته وګورئ ستاسو دونکو نور هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو په روستنی مې کې به هم تاسو ته راپورونه وړاندې کوو خو وخت شوه شپږ نیمه بجې نو د مهمو خبرونو لنډی زورو د ایران ولسمشر د پاکستان د روزنې سفر نن پای ته رسولی او له کراچۍ څخه خپل هیواد ته ستون شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استولو بیان کې ویلي چې سید ابراهیم رئیسی په اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې چارواکو سره خبرې کړې. په بیان کې راغلي چې د دواړو غاړو چارواکو ګټورې خبرې وکړې او د تجارت د رابطو توانایي او د ولسي وګړو ترمنځ راشه درشه په ګډون په نورو برخو کې هم د همکاریو پر زیاتولو سلا شول. د پاکستان د قانون وزیر ویلي چې په زوره د ورکل شو کسانو مسله ډیره پیچلې ده چې په یو ورځ نشي حلېدلې. اعظم نذیر تارړ پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وزیر تولا تارړ سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا ستونزه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې روانه ده. د خبر پښتونخوا د ورغزو اوسیدونکو او سوداګرو تر هغې وروسته احتجاجي جرګه کړې چې د پاکستان د اوبو او برېښنا چارو ادارې واډا د ځینو بازارونو بجلی قطع کړه. هغې ادارې له دوکاندارانو غوښتي چې میټرې ولګوي او پر کاروباري نرخ ترې برېښنا واخلي. ملګرو ملتونو د غزې د جګړه ځپلې سیمې په دوو لویو روغتونونو کې د هغو ډلیزو خبرونو په اړه د روښانه شفافې او معتبرې څېړنې غوښتنه کړې چې د اسرایلي پوځیانو لخوا چاپې ورباندې وهل شوې وي. ملګرو ملتونو ویاند خبریالانو ته وویل چې باوري پلټونکي باید هغو ساحو ته لاسرسی ولري. نوموړي زیاته کړه په غزه کې د حقایقو په اړه د راپورونو ورکولو لپاره د نورو خبریالانو اړتیا هم شته. نوموړي پرونو دغه څرګندونې کړي. او د پاکستان او زیلند د کرکټ ملي لوبډال ترمنځ د 15 اور لوبو د لړۍ څلورمه سیالي هم سبا کیږي. ټاکل شوی چې هغه سیالي د لاهور په غزرپي لوبغالي کې د پیښور پوخ د مختن پر 9:30 او د کابل پر 2:00 پیل شي. خبرونه مو له مشال رادیو ورل تاسو زمک پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام اهم اوریدل شي. د نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دیتا چې په افغانستان کې د روپای ټولنې نظم الامور او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوی د افغان ښځو پر حقونو د جنو د تعلیم پر مسلې خبرې کړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ناظم الامور په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. دا په اصل کې دا چې د اونۍ له پیله کابل ته د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره هم ورته موضوعات مطرح کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې شاز دفیری رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي پرون سه شنبه په کابل کې په یو ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دیونی لپایلا د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه لمانځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمې دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي.
دغه مسلې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړي دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا دې مسلې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هېڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پرېکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل سوي دي او له طالبانو غوښتل سوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
په افغانستان کې د ښځو کوم وضعیت هغه ته کتنه شوې ده، په افغان طالبانو څنګه ټینګار شوې ده د روپۍ ټولنې لخوا، او دغه راز اوس راځو یو بلې موضوع ته. په تورخم کې د مزدوري کوونکو کم عمره ماشومانو شمیره زیات شوی، دغه ماشومانو پرون مشال ډوته ویل چې د مزدوري پر وخت په ذهني او بدني توګه زورول کیږي. دوی تور پورې کوي چې وخت نا وخت اور باندې د جنسي تیری هڅې اهم شوې دي. د محل په تورخم کې شاوخوا وسوا ماشومانو مهنت مزدوري کوي، د ماشومانو د حقونو پر د ماشومانو د حقونو فعالانو پر حکومت غږ کړي چې ماشومانو خوندي دي، د ماشومانو حقونه دي هغه خوندي کړي. پړې د فرحات شینواري راپور اورو چې د یو ماشوم لږه پیل کی
ډیر ستړي و، سر را پاسېدلی نه شو بس ستړي و.
دا افغان ماشوم 15 کلن طیب خان دی. نوموړی مشال ریډیو ته وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه په خپلو اوږو باندې درانه کاچاکي مالونه وړي راوړي او دواړو خواو ته جسماني او ذهني تشدد سره مخ کیږي او ځینې وختونو کې پرې د جنسي تیری هڅې هم شوی.
تاسو ګاندې سرګټ او تانو نو د مخبرو دار اړه او دی خو او خو نیم راړه 15 کیلو 14 کیلو پوګوی وړه پاله واخو طالبان کې دی خو عمل شه او دم کې وال کې لختو باندې خلکو نه پری دی پس بچا من کوم دی را ده
څو مشومان پیو دی ور کې
15 شپګا او تا او دې خلک غلط نظر باندې ته ګوري، غلط کار سره وکي بس دی وران اور سره بس ټولو والا بس جنکو ته والا کانو ته لس یو لس کال داسې دا جنکینم دي غټیم دي وړیم پکې دي شپګونه پر استاته و تختیدلم غلط نظر باندې راکتل.
یو اندازې مطابق دا مهال په تورخم کې څه باندې 200 افغان ماشومان هلکان او جنکۍ په سختو مزدوریو بوخت دي. په تورخم کې ځینې نورو افغان ماشومان هم راسره خپل احساسات شریک کړل.
الیاس منګا سیګریټ هغه مخه راوړو، نور دې مخه بوره وړو، سبق ویو، سکول لاړ شو، درې ورونه یو یو خوین کله یو نیم زر شي او کله دوه زر شي
او د روپو باندې سکړی بیا
تاسو په ګپلار بیا دغه پخلی دوړه دا پخلی
کې
عظیم راچین لسوالی افغانستان کې عمر کومه څوار لسکار دی بس یا 15 کیلو یا 40 کیلو وزن را بوره را پښا کولته پاس مو تاکونه بس کر درې میاشي بعد کوته زو څلور نه پری وته 100 روپے نیول دی دومره دومره ډستر کمنه والای مخه دا وسن یو غټ یو وړه د ماسکارو اړی طالبانو بچي و اوس کور کې سر فرستوښتنې چکور وسات مونږ چې کلن بوره مونږ کیږي سه وی کنه ټول ډریوران را خواره شي را پسی بس مونږ نه سی به دوه خور کې سره خان دی او را ګور یو بلته بس سیو نیم غاغه چې بوره بوري والا څه مونږ ته بوره دای لکه دره سر مونږ ته مونږ نګدو ا ټولم مونږ ته غلط نظر خوت ک
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو لپاره کار کوونکې فعال عمران ټکر وای چې په کار ده دواړه هوادونه د دغه ماشومان د ژغورلو بندوبست وکړي او نړیواله ټولنه هم ورته پام وکا
هغه واکدارانو ته مونږه مطالبه کوو دا غیده چې ستاسو زمواري جوړی چې د دې ماشومانو تحفظ شې د یقیني کې کاغدا پولی هغه غاړه دي او کدی غاړه دي دا د دواړو ذمہداری جوړیږي او که په دې کې بین الاقوامي ډړې دا غي هم زمواري جوړیږي او د مقامی ټولنې هم زمواري جوړیږي
په تورخم کې د خیبر یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان اړخته هر اداره د خپلو قوانینو لاندې کار کوي او د دغو ادارو په کارکوونکو او امنیتي ځواکونو باندې د ماشومانو د وهلو ټکولو او جنسي تیری تورونه ناسم دي او د پاکستان سرحدي ځواکونو څو وارې د طالبانو حکومت چارواکو تا ویلی چې دا ماشومان کنټرول کړي په پیښور کې د طالبانو حکومت تر واک لاندې افغان کنسلګری کې موجود یو زموار تن شاهد الله مشال ریډیو ته یوازې دومره ویل چې دا موضوع به خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي د ماشومانو د حقونو فعالان وای افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لوزنامه سی آر سی 1990 کې لاسلیک کړي او دې لاندې دا دواړه هوادونه هم د دې پابندي چې د ماشومانو سماجی تحفظ او مرستو لپاره به قانون سازی کوي او هر ډول تشدد نه به ژغوري او په دې لړ کې به نه یوازې په ولس کې پوها پیدا کوي بلکې پالیسۍ به هم ورته جوړوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو په پاکستان کې په دې وروستیو کې ګرانی سو چند زیاته شوي. پر داسې مهال مزدوران او دړي ماروایي چې د بجلی او ګیس نرخونه زیات شوي، د ماشومان او د کور خرچې هم زیاتې شوي خو مزدوري نه زیاتېږي. دوی وایي د پخوا په نسبت یې اوس کار زیات شوی او دیاړي یې نه سیوا کیږي. زموږ خبریال شانواز تر زید پیخور په 1 کروڑ ځنو مزدورانو سره خبرې کړي چې د یو مزدور پر کار او خبرو پھیلې کی.
مسکلی ویو کله نی هفته کې دوه ورځې کار مو کو درې مو کو کله و دیړې له ځو کله ګل کارې له ځو کله سره ځو کله سره ځو
او مزدوری دې سودا
مزدوری و زرم والو دوله سم والو ورته مشال جام خلکو ته کړې چیرې د مزدور دې اړې را کو هو چې کار وشه ګم خو جوړ یا چت وخت هم خې جوړ سکو او اوس راته صدر وای چې پدې کې نه غالي چې سارا لوی په نشته په نن آسی وړ نشته نو اس کله د ورځې زم ډکه کې خو بس یو بشو پیو کوي نو بس نه سپېږه غسل
د تاریخ خان په شان پیښور کې زیاتره مزدوران وای
خوراکي شیان خلک ډیر اردانه شوی. البته دوی وای دوایانی د سکول خرڅونه د بجلی بلونه او د نورو شیانو د قیمتونو زیاتېدو سره پریشان دي. دوی وای د خوراک لپاره چې کومه پیسې بچت کی هغه ته کله په دوایانو او کله په بیلونو کې خرچ شي. ګل نظر هم په خبر پیربالا کې د یو کور ځینې ودانۍ په ټیکه نیولې. د دې خبره تیر وختونو کې ورسره د شلو نه زیات تنان په روزګار خو نن وختونه ورسره تر څلورو پورې هلکان په مزدورۍ اخته دي او نور رخصت کړي.
مخکې به کم از کم پنځلس شپاړس کار و حیات آباد کې دی ځای کې اوس درې دي که څلور کار دي.
او مزدوري ستاسو سیوا شوې ده که
نه؟ نه 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 مزدوري خو ټایم تا ټایم مخکته را پروځي وي دام ګران دی او دام ګران دی او داسې خبره ده چې
دا اوس چې کوم کار په دې کور کې تا را نیولی دی دا چې تا دوه کاله مخکې کونو سو روپۍ به دې اخیستې اوس سو روپۍ
دوه کاله مخکې به دې نه مونږ پچتر هزار روپۍ اخیستې خلیان به پرې روانو اوس دا چې کوم دی مونږ یو نیم لک روپۍ کې کوو زمونږ پلیر نه چلی هر یو شی دونه ګران دی.
د مزدورانو د نړیوال سازمان ILO د ویبپاڼې تر مخې په 2021 او 2022 کې 15 لکه خلک بېروزګاره شوي. دوی لیکلي د کرونا وبا نه وروسته د 2023 کال پورې 55 لک خلک بېروزګاره او یا بې مزدوره شوي. د دوی رپورټ ښایي پاکستان په 2023 کې ځینې ګامونه پورته کړي چې امکانات دي چې په 2024 کال کې به ځینې خلک واپس روزګار او مزدورو ته ورشي او د بېروزګارۍ شرح به ډېره لږه خو راټیټه به ضرور شي. امتیاز خان هم د ودانیو جوړولو مستری دی. هغه مشاهد راډیو ته وویل داسې هم ډېر ځوانان دوی له ورځي چې هغوی په نیمو پیسو د ټولې ورځې مزدورۍ ته تیار دي.
رښتیا خبرو کوم بجلی کټ کړې ده خو د مجبورۍ نه بیا راکړه چې معاش ډېر زیات دي او ګرمي هم ده بالکل 4000 وي کله 4500 وي کله پکې 6000 تم لاړ شي
ولې دې کټ کړې؟
زه بل د مجبورۍ د وجې بل داخلو نه شوم.
دا مزدوري څو
ته دا کې د هفتې کار ته دونو کې د هفتې ته مطلب زیات نه زیات 8000 روپۍ هفته والی په دې کې بیا هفته کې مونږ یو توړی اوسو یو د غوړو لوټی اوسو بیا ماته غوړی اوسو او بیا چې بل لاشي د ماشومان سکولونو افیسونو خو بس پاتې شو پکې ماشومان هم سکولونو وکړه.
کار خو هم زیات شوی که کار کم شوی دی؟
کار خو بیخي شته نه چې په خدای خلکو شکر ته ناستې خلکو دغه ته ناستې او کېږي شوکې په لارو کې دې شوکې او په دوکانونو هم دده وي او په دکې دله وي او په کور هم دته چاپې وي.
نور اسلام هم په 400 کروڑ خپل کور کې ځینې تنان لګیا کړي چې سنگ مرمر او ځینو پکې بجلی جوړولې. هغه وویل ګرانی ډېره سیوا شوې او د مزدورانو معاشي حالت یې ډېر ځپلې.
دا یو محمد خان موږ سره معذور هم دی کور کې اوسه ډېر ماشومان دي نو هغه رالی 800 روپۍ زما مزدوري ده او 600 روپۍ رانه ډاکټر واغستلې په دې 200 روپۍ به زه کور څنګه چلو
سره په مزدورۍ باندې اخته کړم.
دا رې اوس هم جدي ګارې پرون مې ملي ګار کړم مرا چې دا نالۍ مالۍ صفا کا ما دا ستا مزدوري به ولګي او زما به دا کار وشي غریب سړی دی.
د ګرانۍ د راتلو یو غټه وجه دا ده چې د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF پاکستان ته قرضه ورکوله نو د هغوی شرط دا و چې ولس او پیداواري کمپنیانو ته د په ټیکسونو کرایات ختم شي. ارزانه ورکیدونکي شیان لکه د کروندو دپاره به چې ورکېدل هغه دې هم ختم شي او په خوراکي او غیر خوراکي شیانو باندې ټیکسونه سیوا شي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوونکو په پاکستان کې ډاکټران وایي په دې هیواد کې د صحت د خیال نه ساتلو او د ورزش نه کولو له امله ډېرې خلکو وزن هغه زیات شوی دی او دغه راز د صحت ماهرین وایي په پاکستان کې ناراستي د ورزش نه کول او د خراب خوراک کول د یو شمېر ناروغیو سبب کیږي چې پکې د وزن زیاتوالی او ذهني ناروغۍ شامل دي. تفصیل له پېښور د وسیم سجاد پر راپور کې.
په پاکستان کې د صحت ماهرین وایي د سست ژوند د طریقو ورزش نه کولو د موبایل او نورو ډیجیټل آلو د ډیر استعمال لوجه پا په پاکستان کې خلک د ذهني او جسماني ناروغي وخکار کیږي. په پاکستان کې د ساينسي علوم مجله سر سید جنرل آف ایجوکیشن کې د روان کال په پیله کې په یاد مسله خپور شوی راپور کې دا وشوي چې په پاکستان کې 15% نفوس د غربت تر کرخې لاندې ژوند کوي او 70% وګړي په چاقۍ یا موټایي اخته دي. په پېښور سپورتس کمپلیکس کې ټرینر او د لوبغاړو د خوراک ماهر قاسم خان د خلکو د خپل صحت د خیال نه ساتلو په اړه مشال ریډیو ته داسې وایي:
مونږ پیسې چې کومې ګټو د ښه ژوند لپاره یې ګټو، نو ښه ژوند مونږ نن سبا دونه پیسو کې ډوب شو یا دنیا کې ډوب شو چې مونږ ته شاته ژوند چې کوم دی هغه زمونږ تیرول مونږ ته ګران شي. هغه پیسې چې مونږ کوم سٹور کړي یا جمع کړو نو هغه بیا مونږ په بیماریانو په ډاکټرانو پسې نو هغه بیا ځان باندې لګول سٹارټ کی.
په سر سید جنرل آف ایجوکیشن کې چاپ شوی تحقیق په پیاله کې د یادې مسالې په حق لیکل شوی چې خراب غذایی عادتونه، د سوش ژوند تیرولو طریقه، د ډوډۍ وروسته سمدستي خوب، د اوږدې مودې لپاره تلویزیون کتل او د ورځپاڼو پراخ لوستل د چاقۍ د کچو په زیاتوالو کې مرسته کوي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د غذایاتو ماهر ډاکټر جاوید خان مشال ریډیو ته د یادې مسلې تفصیل صدا سي ورکو:
د ایکسرسایز او د ډیپریشن مطلب کافی گہرا تعلق دی. کله چې باډي فزیکلی ایکټیو ایکسرسایز ډیر کینو هغه باډي کې انډورفین هورمون ریلیز کیږي. کله چې انډورفین هورمون ریلیز کیږي نو مطلب هغه کس او خوشاله ځان فیل کوي، خوشاله. دویمه خبره دا کوم په باډي کې چې هورمونل امبیلنس راغلی مطلب ډوپامین سیروټونین هغه بیلنس ته واپس راشي. دریمه خبره دا چې سرکولیټری سیستم چې کوم دی ایکټیو شي، برین ورسره هم ایکټیو شي، نو هغه کس د ډیپریشن سایډ نه واپس راشي.
هر څوک د هیلت یا صحت مسله عام ده، خو څه خلک داسې دي چې د ناروغۍ وروسته یې په خپل وجود کار کړی دی او دوی کامیاب شوي دي چې د خپل صحت خیال وساتي. د پېښور ماجد خان یو د هغه ځوانانو دی چې 10 کاله وړاندې د زیات وزن له وجې قابو 1 کال په ډول ډول بیمارو تیر کړی و، خو وروسته یې د ورزش له لارې خپل وزن کم کړو او ځان یې د بیمارو ژغورلی دی. نوموړي د خپل صحت په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل:
هغه یو خبره ده ډیره مشهوره وایي چې کله ستاسو گراونډونه آبادی کنه نو ستاسو هاسپیټل چې کم دي کنه هغه به ویرانی کنه. نن سبا که موږ وګورو کنه نو ډیر خلک داسې دي کنه چې هغه لکه دا سوچ کوي چې لکه دا فزیکل فټنس منډې ترډې دي یا سی فضول کار دی کنه، خو لکه دا چې کم دي ډیر ضروری دی د هیلت لپاره کنه. چې کله زموږ فزیکل فټنس ټکی کنه او موږ هیلدی یو نو هغه چې کم دي بیماریان نه به یو خو بیماریان نه پامن کیو او باقی چې کم دي د هاسپیټل او د دې شیزون نه به چې کم دي موږ لري یو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر جاوید او د قیم سپورتس کمپلیکس ټرینر قاسم خان وای د هر انسان لپاره د روزمره په بنیاد کم از کم 15 منټه ورزش پکار دی. دوی وای پرخه خوراک او ورزش کول انسان کول شي د یو شمیر بیمارونو ځان بچ کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسیس مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، د مشال ریډیو چې د لومبي ورځنه څومره هم خبرونه دي تر اوسه پورې هغه ټوله تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هغه اوریدلی شئ. دغه سي د مشال ریډیو په پاڼه کې، د مشال ریډیو په فیسبوک او یوټیوب کې موږ تاسو لپاره خوندور راپورونه، ویډیو راپورونه هغه هم لرو، کولی او رنگینا ویډیو غانې هم لرو. په مختلفو موضوعاتو باندې تاسو رپورټونه هغه کتلې او اوریدلې شي. او وسم رازودې ته چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د 13 کلو پرتلا د زمکنۍ توتانو حاصلات زیات شوې دي. کروندګر هم د زمکنۍ توتانو حاصلاتو ته خوښ دي، خو له مسولو چارواکو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي په برخه کې ورسره د درملو مرسته وکړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسولین وایي چې د ننګرهار په درې ولسوالیو کې زمکنی توتان کرل شوی چې د اټکل لمخې به څه باندې درې سوه میټرک ټنه حاصلات ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې کروندګرو زمکنی توتان کرلي چې سکالې ښه حاصلات ورکړی دی. په دې ولسوالیو کې یو هم د سرود اړوند په تیباد سیمه ده چې کروندګرو پکې په لسګونو جریبه ځمکني توتان کرلي دي. د نجیب الله په نوم یو تن کروندګر خوښ دی چې ځمکني توتانو یې ښه حاصلات ورکړي دي. نوموړی وایي چې د ځمکني توتانو کرل د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
حاصلات ماشاءالله ښه دي، کالم آبادي بارانونه هم ډېر دي، یعنی نور فصلو کوکنار نه دا یو فصل ښه دی. زحمت غواړي، یعنی تکلیف ډېر لري، خو بیا هم کوکنار نه ښه دی.
خو د عصمت په نوم یو بل تن کروندګر د اوبو د کموالي د شکایت تر څنګ له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو مرسته ورسره وکړي. نوموړی وایي ما سره په کرونده کې 25 تنه کاریګر کار کوي. د تیر کال په نسبت یې سږکال حاصلات ښه شوي، خو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو ته اړتیا لرو. د ځمکني توتانو د کروندګرو سره لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه ځوانان خوښ دي چې په کور دننه ورته کار پیدا شوی، خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. څو تنه یې وایي
موږ غواړو چې نور هم کارونه موږ ته راشي، او دا د زمینی پراختیا نور هم ومني. دې کار هم ښه دی نسبتا د نورو کارونو په پرتله، دې کاري خو دا کار ښه دی چې راشي دلته یو 100 روپۍ مزدوري وکړو، پیسې واخلو، دلته کار روزګار کو، خپل ساعت هم پکې تیر دی، د کور او د دغې گزاره مو سر روانه ده. ډېر زیات خوشحاله یم چې په خپل مکې راته کار زمینه برابره ده او دلته کار کوو. نو موږ غواړو چې داسې نورو ځوانانو ته هم کار زمینه برابره شي.
په ورته مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وایي چې د تیر کال پرتله په دې ولایت کې د ځمکنیو توتانو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راغلی، او هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د کروندګرو ستونزې حل کړي. نوموړی وړاندې وایي
د دې ټول کال حاصل ورکړې 2.25 میټریک ټنه، او الحمدلله سکالې په ذکر شوو ولسوالیو کې 15 جریبه ځمکه کرل شوې ده په دغې توتانو باندې، او حاصل به انشاءالله د هغې په پرتله باندې 40% لوړ وي.
د کرنې ریاست مسؤلین هم ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل ګڼي، او زیاتوي چې د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې به هم ځمکني توتان ترویج کړي.
دا مشال ریډیو ده.
ملنگا
شستر کو سرا جنگ چ